حق جدایی طلب این کشور یعنی اوسیتیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت ساروان او قادر حبیب مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې معارف ته په ورپېښو ستونزو خبرې کو. په وروستیو کې د غزنی ولایت ډېر ښوونځي د وسلوالو طالبانو د تهدید له کبله بند شوي دي. ظاهرا سخت دریځو پر هغو موټر سایکلونو چې اسناد نه لري د حکومت له لورې لګول شوی بندیز پلمه کړی او زده کوونکو او ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې تر هغو ښوونځیو ته لاړ نه شي چې دا بندیز نوي لري شوی. له دې مسئلې ډېر وخت لانو پوره شوی چې د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې په یوه بله پلمه د یو شمېر ښوونځیو دروازې وتړل شوې. په همدې منځ کې د بامیان او بلخ ولایتونو په دوو ښوونځیو کې د نجونو د مسمومیدو راپورونه ورکړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثرو ناامنو سیمو کې نجونې مخکې له زده کړو محرومې شوې دي، سره له دې چې د ښوونځیو د مخنیوي منفي اغیزې په نسبتا اوږدې مودې کې څرګندېږي. خو په ناامنو جنوبي ولایتونو کې سر له اوسه خلک شکایت لري چې ښځینه ډاکترانې، نرسانې او دایې نه لري او ډېرې میندې د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له ژونده بې برخې کېږي.
بله شنونده عزیز رادیو آزادی، من هم به نوبه خود خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود روی موج جدید از بستن و سوختاندن مکاتب و حمله بر اهل معارف در افغانستان بحث میکنیم. از بسته شدن مکاتب در نقاط مختلف از جمله ولایت های غزنی و ننگرهار گزارش شده و در هفته که گذشت حداقل 5 تن از کارمندان معارف در پکتیکا کشته شدند. علت این تهدیدها و حملات بر معارف را در چه میبینید؟ چرا شورشان مسلح یک بار دیگر معارف را هدف قرار میدند؟ چه راههایی برای بازگشایی این مکاتب و جلوگیری از این حملات وجود دارد؟
مولوی صاحب شاهزاده شاهد، مخکدی چې اصلی بحث داخل شو، تاسو د علماء او شورا لولسمشر کرزی سره په کتنه کې غوښتنه مو وکړه چې هغه کسان چې ښوونځي سوځوي یا زده کوونکي نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي، له هغو مو غوښتنه وکړه چې له دې کاره لاس واخلي. په دې ارتباط کې زموږ اوریدونکو ته یو څه زیات معلومات ورکړي.
بله، د افغانستان د سرتاسری شورا علما ډیره مهمه غونډه وه، په هغې کې د افغانستان د جمهور رئیس سره چې نورم د دولت عالی رتبه اراکین او مامورین موجود و، د علماو غوښتنه دا وه چې دا مکتبونه یا مدرسې سیزل یا د هغې دروازې بندول یا د علم او د معارف مخه نیول دا یو غیر اسلامی او غیر شرعي عمل دی، لکه چې تاسو مو ویلې دا یو جاهلانه عمل دی. او افسوس دی چې زمونږ په ملک کې دغه سي بدې پیښې دوام لري. د علماو شورا په وار وار باندې د خپلو ټولو هیوادوالو نه وطنوالو نه غوښتي دي چې د داسې عمل نه لاس واخلي. په دې عمل کې دوی نه خپل سیاسي اهداف لاسته راوړی شي، نه خپل خلق په دې باندې قانع کولی شي چې مکتب دی نوی، مدرسه دی نوی، تعلیم دی نوی، تربیه دی نوی، روزنه دی نوی. او بیا زمونږ نظام د معارف په برخه کې تاسو وګورئ، کلته عصري مضامین لوستل کېږي، د هغې تر څنګ د قرآن کریم، د حدیثو، د فقه احکام، عقاید او نور اسلامي مضامین هلته ښودل کېږي. دغه مکتبونه چې سوځول کېږي، په دې کې متحدید قرآن شریفونه سوځول کېږي، که تاسو وګورئ اسلامي کتابونه پکې سوځول کېږي. بل د معارف په وړاندې باندې دا اصلا د پس پاتې کېدلو او د جهالت لپاره یو دروازه خلاصول دي.
مولوی صاحب محترم، شما اشاره کردین که خب چی از لحاظ دنیوی یا اخروی باشه، سوختاندن و بستن مکاتب کار شایسته نیست. چی فکر میکنین کسایی که دست به همچه اقدام میزنن و گفتین هم که اونا نمیتونن کدام هدف را به دست بیارن، پس چرا دست به همچه اقدام میزنن؟
کلا دستی شی چه داغ کارون دستوری تا ورسر تر سرکیگی چه د افغانستان خلق که دم معرف پا چوکار که مخی لارشی او دی خپل اغا سیاسی او اقتصادی او حقوقی رشدو که د خلق لاس به داغی نووزی دا دست اعمالو تا لاس چول کیگی. کلا داسی چه پا دی نوم بانده چه پا مکتبونو که الکان دیو جنکی دیو درسوی او یا دادی آغا دی زبا زدیر پا سفات کو داویم چه دا علم طلب دا فرض دی او پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم پا بازی روایتو که مسلمتی نم راغلی دی کزان لی مسلمم شی مانای دادا چه پا هر نارینا زنانا دا علم طلب فرض دی. او گوری منگا تاسو الحمدللہ چه کلا تلاوت که داویو چه اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، الله جل شانه د قلم په واسطه علم خودلی دی. نو آر هغه حدیث چې ګوره موږ او تاسو هغې ته توجه کوو نو دام په حدیث کې راځي چې اول الله جل شانه قلم پیدا کړی دی. د قلم کار څه دی؟ لیکل. په هغې باندې خلک لیکل کوي. د دغه لیکلو ځای مکتبونه دي، د دغه درس و تدریس ځای مدرسې دي، او دا زموږ هغه علمي نهادونه دي. نو دا هغه شرعي عمل دی چې قرآن پاک د دې په باره کې الله جل شانو فرمایي ولیکتب کاتب بالعدل. ګوره کتابت د دینی علومو نه دی. نو یو مکتب معنا څه؟ د لیکلو ځای. نو چې هغه د لیکلو یو مکتب یا یو صنف یا یو معلم هغه دغه کار تر سره کوي په یو مکتب کې، او د هغې موږ مخه ونیسو، دا سراسر د شریعت د دغه نصوصو خلاف عمل دی.
بله، تشکر مولوی صاحب محترم. خب امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف هم با خود داریم. آقای ایمان، خوش آمدیم به استدیوی رادیو آزادی. ارتباط به مکاتبی که تا امروز بسته هستند در نقاط مختلف کشور و تازه بسته شدن به شنوندای ما بگوین.
متاسفانه که در اواخر تهدیدها علیه معارف در مناطق گوناگون افزایش یافته، ولی از نگاه مسدود بودن دائمی مکاتب ما لله الحمد کدام تأثیر نداشته. خطرناکترین این تهدیدها در ولایت غزنی بود که به تاریخ 6 الی 16 ماه سور جریان داشت. اکنون وضعیت مکاتب ما به حالت عادی خود برگشته و کدام مشکلی جدی وجود نداره. به شکل دائمی کدام تهدیدی وجود نداشت، ولی مسمومیت جمع شهادت اعضای معارف و ویران کردن یک باب تعمیر در ولایت ننگرهار، ای از تهدیدهایی بود و ای از جنایتهایی بود که در مقابل معارف در چند روزی گذشته رخ داد.
بله، مکتبونه کاملا تړل شوی دی، حتی په مرکز کې، په ولسوالیو کې، ګیرو کې، اندړو کې، په اکثر ښوونځي باندې.
نه، ستړي مشي، زمونږ ښوونځي مخکې په غزنی ولایت کې تړل شوی و، اما د دغه تهدید په اساس باندې چې کوم ګواښ رامنځته شوی و هغه نه دی تړل شوی. موقتا یو هفته زمونږ د درسونو عادي نظم له اختلال سره مخ شوی و.
د طالبانو غوښتنه دا وه چې په موټرسایکل د بې اسنادو موټرسایکل دو ته اجازه ورکړي چې غزنی ته ځي و یا نورو سیمو کې ګرځي. آیا د دوی دا غوښتنه ومنل شوه چې هغوی له خپل تهدید لاس واخیست؟
دا غوښتنه خو اول بې ځایه وه، ځکه معارف خو امنیتي ارګان نه دی.
ځای و بې ځایه خو جلا موضوع ده، لیکن آیا د دوی غوښتنه خو دا وه؟
زه فکر کوم د دې نگاه نه چې موږ هم ته دولت پورې یو څه ارتباط لرو، نو دا غوښتنه نه ده منل شوې، بلکې ولسی حمایت زیات شول او د دې په نتیجه کې موږ وتوانېدلو دغه پلان تطبیق نشي. زه فکر کوم دغه شانت د پلانونو تطبیق به د معارف لپاره خطرناک نتایج ولري، ځکه په نورو ناامنه سیمو کې هم شاید بیا دغسې نامانوسه غوښتنه رامنځته شي چې اصلا د معارف سره ارتباط ونه لري. یوازنی دا موږ مطمئن یو چې دغه ګواښونه تر ډیره پورې استخباراتي دي او زیاتیږي به خو وزنې د هله ریولس دی. وګورئ په ننګرهار ولایت کې په دا وروستي مسمومیتونه ډیر منظم او پلان شوي برنامې دي. زه فکر کوم د غزنی په ښار کې ګواښونه دا ټول پلان شوي برنامې دي او زه فکر کوم شاید نور شدت هم پیدا کړي.
خو د دولت وسلوال مخالفان له دې نه څه ګټه ترلاسه کوي؟ مخکې مولوي صاحب شاهد وویل چې له دې لارې دوی هیڅ هم نشي ترلاسه کولی.
دا خو واقعیت دی چې نه به څه ترلاسه به یوازې نه کړي بلکې ډیر هغه څه ته چې دوی هم هدف ټاکلی دی اسلام او دغه شیان نو هغه به لا پسې تخریب کړي. د هغې نوم په دې افعالو باندې بدیږي. اسلام خپله دې ته اجازه یعنی داسې نه ملي توجیه شته نه اسلامي توجیه شته. ده موږ هم حیران دی چې دا څوک دی اول دغه کارونه ترسره کوي.
شما گفتین که تهدیدهای استخباراتی منظم است، چینا و تهدیدات کدام استخبارات میشه؟
تهدیدهای اخیر با یکی خوب به شکل تبلیغاتی بسیار وسیع برشان دامن زده میشود و دیگه موضوع است که بسیار در جای حساس و استراتژیکی تهدیدها رخ میدن و به شکل منظم علیه معارف اوناس تهدید ای به این معنا میرساند که کدام برنامه حتما روی دست است. بعضی طرف ها روی دست است. مسمومیت و شهادت در ولایت پکتیکا و مسدود بودن انفجار و بعضی چیزهای دیگه در ولایت ننګرهار ما فکر میکنم مستثنای همچو حوادث دانسته نمیتانیم. به این اساس ای ما فکر میکنم بیشتر از اینکه موضوعات امنیتی باشد موضوعات استخباراتی هست. در ولایت وردک دیروز کدام تهدید شده بود در شهر مرکز، من فکر میکنم اگر از وضعیت خراب امنیتی می بود شاید در جای دیگه رخ میداد. گران دوست همونگم در مسلکی معلم دنشتون نستونزی لرو او سر تشتک وزه فکر کم سرچ کولو باندی چه نکیگی مونگ دقیقه در پار منظم برنامه لرو وزه فکر کم کس پیغیگی گو در مجلس با بلی خواهد اولار شی هم دقیقه ستونزی دی کم دقیقه ستونزی حل شوی نو بیا خود افغانستان در اروپا پسات باند معارف لری او بیا نو در جنجالون اولی وی ولی زمونگ زوانان در پردوی هوادون لخواه استخدام شو ولی پخپل لاس باند خپل معارف و نرو ولی پخپل لاس خپل زن و وجنو زه فکر کم دقیقه ستونزی در دقیقه زینه نشد کوی در کراچه در مکاتب و بخی در کراچه که در کتابونو در مستودیت مثلا دغه موضوع مونږه د ډیپلوماټیکو مراجعو په جدي توګه تعقیب شروع کړی دی. زه فکر کوم ان شاء الله په څو ورځو کې به حل شینن. هم ما خپل په دغه موضوع باندې د بارنیو د محترم چارو د وزارت سره تماس نیولای دی. البته دغه چې څوک نه حل کوي نو مونږ څنګه وکړو؟ خو داس خو ډیر ستونزې مونږ لرو چې دنیاوالي نه را سره حل کوي. خو بس نو هم دغه سلاستړی ورته ناستیو د دوی داسې د فسادې پښتنه هو که زه فکر کوم چې مونږ دغه فسادې پیژندلې خو د حل لپاره به مو اقدام کړی و چې څومره چند فیصد دست خارجی است و چند فیصد دست داخلی است. من فکر میکنم هر کسی که باشد این مهم نیست. مهم است که خانه افغان ها و ایران می شود، ناموس ملی افغان ها و ایران می شود، مکتب بالاتر از ناموس ملی است. و ما فکر میکنم افغان هایی که در طول تاریخ در مقابل همچو موضوعات حساسیت های جدی ایران نشان دادن و اکثر مالهای جدی نشان دادن، من فکر میکنم توقع ما از مردمی است که در این رابطه خاموش نشینن و به شکل اساسی و مستمر حمایت کنند. امنیت ملی و نیروهای امنیتی نه در تاریخ ثابت شده، در تاریخ بشریت و نه در افغانستان و نه در تاریخ معارف افغانستان که ما بتانیم معارف را توسط نیروهای امنیتی حفاظت نمایم. ببینین بیشتر معارف جنبه دولتی ندارد، جنبه در اول جنبه مردمی داره، بعد از او جنبه دولتی داره. یعنی از نگاه رساندن امکانات و تجهیزات ما مکلفیت داریم، ولی در مجموع حق اساسی آینده اولادای ما و شماست که باید مردم از او حفاظت کنه. اگر به شکل تخمینی بگوییم ما در حدود 2 لک یا 3 لک شارلک نیرو شاید داشته باشیم، ولی در حدود 9.5 میلیون شاگرد ما چی قسم بتانیم؟ مکاتب ما 15,000 است، 12,000 نیست، با 15,500 با مکتب داریم. به این اساس رای مستمر حفاظت معارف او ای است که مردمی شود و به مردم این حقشان تداعی شود که از معارف به حیث ناموس ملی باید استفاده شود و کسایی که می خواهد خواسته های شخصی و سیاسی خود را از این را برآورده بسازن با جلوی به شکل قاطع و بگیرن.
مولوی صاحب تاسی وایش ولی خلق د خپل شوانځي ساتنه نه کوي؟ خلق آیا پدې نه پیږي چې په همدغه شوانځي کې د دوی اولادونه تربیه کیږي؟ اوس د موږ له معلوماتو سره سم په هغه سیمو کې چې په تیرو لسو کلونو کې شوانځي بند دي، ډېرې سیمې دي چې بیخي پکې نوي شوانځي جوړ شوي نه دي، مخکېنی هم بند دي، په هغو کې خصوصا د نجونو شوانځي نشته. اوس هلته ښځینه ډاکټره نشته، نرسه نشته، دایی نشته، ډېرې میندې په اولاد باندې په ډېرو معمولي ناروغیو باندې مری الته خلک ولې په دې باندې فکر نه کوي؟ دوی ولې د دولت له وسلوالو مخالفانو نه غواړي چې د دوی ښوونځی ور ونه سوځي، ځکه چې دوی خپل شتمني ده د ښوونځی؟
خلک د معارف حمایت کوي، موږ نه وایو چې ټول خلک یو شانت دي، یعنی په ډیرو ولایتو کې د سر نه د ستونزه نشته، حتی یو مکتب نه دی سوځېدلی، دروازه نه ده بند شوې، خلق د معارف سره همکار دي، حتی هغه مخالفین چې الته په غرونو او په درجاتو کې دي هغه د معارف سره په شکل د اشکالو باندې همکاري خودلې ده. زه به ویم چې ما ته څومره معلومات دی، اوس په کونړ کې 400 او 400 مکاتب یا مدارس موږ لرو، لله الحمد چې تر اوسه یو مکتب نه دی سوځول شوی یا دروازه نه ده بند شوی، یا یو معلم ته یا د معارف یو مسول ته یا شاګرد ته هغه ته هیڅ نه و ستونزه تر اوسه مخالفین.
یعنی همغه خبره ده، زما سوال هم دا و چې په ځینو سیمو کې چې خلک نه غواړي چې د دوی ښوونځی وسوځول شي، کنه په کونړ کې خو د دولت وسلوال مخالفان ډیر فعال دي، لیکن په ځینو نورو سیمو کې اده سوځوي.
نو زه هم دا وایم چې اول خو مې ستاسو د لارې پیغام مې داد او پیشنهاد مې داد چې د افغانستان ټول خلک هغه د حکومت سره وي، وظیفه لري نه لري، یا موافق دي یا مخالف دي، یا سیاسي مخالفین دي یا نظامی مخالفین دي، د دې ټولو نه مې غوښتنه داده چې د افغانستان د خلکو دغه د جهالت او د بیسوادۍ د غستونځ نور په سي اضافه نه کی، دا د شریعت خلاف یو عمل دی، او دا زمونږ غا انساني ټولنه چې منګه پاغي باندې مکلفي داغي په مخکمه یو خړ دی. منګه وس زیات غغم په علما کرامو باندې دی چې په دې باره کې یعنی سید چې چیرته جنگونه یا روا یا ناروا یا دشمنی یا فتنه یا بل مصیبت، مګر دا په هیڅ شکل د اشکالو معرفت ته ونستل شي او د معرف سره ټول همکاري وکي. بیا هم زویم چې په بعضي ولایتو کې دا ستونزه چشته ده، د محض د هغه خلکو یو بیسوادی کېدل شي، یا د خپلو بچو سره دښمنی کېدل شي، یا د شریعت د آیاتونو د حدیثو د معتبر اسلامي فقه په خلاف یو عمل کېدل شي، او منګه په هیڅ شکل باندې دله توجیه نشو پیدا کوله، او دا نه دیته سیاسي ګټه رسي لکه چې مخکې مارزو کو، نه دیته نظامی ګټه رسي، ولسونه به بل اخر پویږي او دا غا چا په خلاف به غوښ خپل आवाज اوچته په هر شکل چوي چې هغه د دې مکتب سیسي او د بچو سره دغه دښمنی کوي. تاسو ګورئ، زبا دام مارزو کوم چې قران کریم کې د دې جملې لاندې چې ولا تعتدو تاسو تجاوز مکوئ، الته ټول مفسرین دالی کې چې تاسو د معارف خلک موجنئ، زنانه موجنئ، ماشومان موجنئ، معمر خلک موجنئ، مسلم مکوئ، باغونه مسیزئ، حیوانات متبا کوئ، او نور غیر جنگی اشخاص هغه ته صدمه مرسوئ. دا خو زمونږ یعنی هغه شری هدایات دي چې لله الحمد افغانستان خلک ټول په شریعت باندې پویږي. نو بیا څه دلیل کېدلی شي چې زمونږ مدرسه دي بند شي او مکتب دي موسوزولی شي او دله دي څوک توجیه وکي؟
په دې برخه کې چې خدرخیل صاحب وایي چې ښوونځي دي دولت وسلوال مخالفان نه سوځوي، ممکن د خپلمنځي اختلافاتو په وجه سوځول کیږي یا یې مخه نیول کیږي، په دې اړه ایمان صاحب تاسو څه وایست؟
وګوري چاروان صاحب، د مکتب د سوځلو لپاره هیڅ توجیه نشته. دغه کوم موضوعات چې یاد شول یا تاسو یاد کړل، دا نه زموږ په نصاب کې شته دي او نه موږ دا شان پکې اضافه کړی، خدای نه خواسته چې د اسلام د اساساتو سره د پټکر کې وي. زه فکر کوم دغه دوستان په دغه باندې د موضوع حل نه راځي، کدی کوم ملاحظه لري دوی کول شي د مو سره تماس کشي، د ولس لاره زموږ سره تماس کشي، مونږ آماده یو چې د کلمې د خپل نصاب نه جواب وي او په ډیره سره لړۍ باندې ټول ملت اعلان کوو چې د افغانستان د معرف تاریخ کې اسلامي علوم ته دومره توجه نه شوی لکه اوس چې دغه اوسنۍ رهبری او په لس کلونو کې شوی ده. د افغانستان په تاریخ کې مودو اسلامي زده کړو لپاره نصاب په خپلو ملي ژبو باندې تهیه کړی دی. د ډېرې ستونزې حل کوي، زموږ د علما کرامو هغه ستونزې هم ورسره حل کیږي چې زموږ علما کرام به ډېر ښه ذهنیتونه او ډېر څه به درلودل د ولس لپاره. ما دا چې په پردیو ژبو زده کړی و هغه نشوي کولای په خپلو ژبو باندې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړي، دا دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره ډېره مرسته کوي، نور رواني ګټې هم لري. د دې ترڅنګ د په تخنیکی برخه کې او په مجموع کې د عمومي تعلیمات نصاب زمون کاملا په اسلامي شاعر باندې راسته د اساسي قانون 15 ماده مو مکلف و دي چې په ورستنه انکشافاتو او د اسلام په شاعر او مقدساتو باندې په خله یو واحد ملي نصاب باید راشي ټولن ته دغه کار شوه دی که ځینې دوستان ملاحظه لري له اسلامي اړخنه پوهنې وزارت رهبری هر جواب ته منتظر دي علما کرام زمونږ سره د علما او شورا مونږ هر کال درې کاله وروسته مونږه دغه مدني ټولنه د علما او شورا نور مختلف اړخونه راغړو چې زمونږ په چاپ کې که څه غلطۍ وي ځینې نور اشتباهات وي مونږ ته راوښیي چې مونږ یې په راتلونکو چاپونو کې اصلاح کړو. په تېر کال کې هم دغه غونډه وشوه، نو زه فکر کوم دغه د اصلاح لپاره دي. دا مقطعي حرکتونه ورقي څیرې که په خپله نه پوهیږي، زه فکر کوم مونږ ورسه مخامخ شوي یو، اما دا د حل لار نه ده. زه فکر کوم د معارف د تخریب لپاره یوه داسې وسیله ده چې په هغه سیمه کې د خلکو د ناپامۍ نه کار اخلي او معارف سره د خپله دښمني ورته توجیه کوي، وگرنه نه اسلامی توجیه لري نه ملی توجیه لري او نه کېدلی شي.
تشکر. قبلا یک شنونده ما تماس گرفتن و گفتن که اداره استخبارات پاکستان در این مورد هم متهم کردن، گفتن که خب این استخبارات پاکستان احتمالا دست داشته باشه در این که مکاتب بسته شد، و قبلا آقای ایمان هم از تهدیدهای استخباراتی نام گرفتن. سردار ارغستانی هم در صفحه فیسبوک زیراسمان کبوت نظرشان را شریک ساخته و می نویسن که سوختاندن مکاتب و بستن مکاتب از سال 1357 از زمانی که در افغانستان جهاد آغاز شد توسط استخبارات پاکستان یا به اشاره استخبارات پاکستان شروع شد و معلمین کشته می شد و مکاتب بسته می شد و تا به هنوز ادامه داره. در این مورد مولوی صاحب محترم می خواهیم نظر شما را بشنویم که از او زمان تا امروز آیا در شرایط تفاوت آمده یا خیر؟
در جهاد دوران چه زد سمر معلومات لرم حال تا در جنگی تشنوش په وجه باندې یا دو طرفه چلته کم جنگی واقعات کېدل یا بمباری کېدل یا جبهات او مشبه د سرحدي ولایتونو ته عموما جنگونه د جنگ په وجه به مکاتب بند شوي، مګر د سینې دي شوي چې مجاهدینو دی ویلي چې مکتب دی نوی او مکتب دی وسوځول شي او مکتب دی بند کړی شي. ما ته دا معلومه ده چې کوم ځایونو کې بعضې جهادي قمندانانو یا امیرانو سلطه وه هلته باقاعده په سوونو مکتبونه هغوی تاسیس کړي وو، حتی د لیسو تر سرحده پورې هلته مکتبونه وو، او خپله داسې مجاهدینو چې هغوی د جهادي مصروفیتونو تر څنګ هلته درس و تدریس ته هم پکې وخت ورکړی و، او دا مسؤلیت یې هم د جهاد تر څنګ یو مهم مسؤلیت ګاڼه. د بل پلوه زه به دا ووایم چې داسې کېدلی شي چې او بعضې خلک دلته د حتی د دغه مخالفینو د بدنامولو دپاره هم یو څه حرکت وکړي، او دغه یو ورور چې د ننګرهار نه یو تشویش څرګند کړ چې کله کله داخلي رقابتونو په بنیاد باندې هم یو مکتب ته ستونزه ایجادیږي یا معلم ته یا شاګرد ته. داسې دغه جزئي جزئي داسې واقعیات هم شوي دي چې کله کله منفي رقابتونه هغه دې سرحد ته ورسیږي چې د یو مکتب پرسونل ته یا مکتب ته یو صدمه ورسیږي او هغه وایي چې و دا مخالفینو دا کار وکړه. داسې شوي دي، خو دا په دې سطحه نه دي لکه چې تاسو ویل.
یو ایمیل کې یو اوریدونکي غلام نبی لیکلی دي، وایي ښوونځي د دې لپاره سوځول کیږي چې په آینده کې زموږ انجینران، ډاکټران او متخصصان له لاهور او تهران څخه راشي. له دوی سره څومره موافق یاست؟
دا خو په هر صورت بېد شکه چې سړی څوک یو ملک یو هیواد یا د هغې اوسیدونکي ترقی ته نه پرېږدي، آبادۍ ته نه پرېږدي، روش ته نه پرېږدي، انکشاف ته نه پرېږدي، او نه غواړي چې هغه خلق په سیاسي او علمي او اقتصادي لحاظ مخکې لاړ شي. ولی هغه څوک چې افغان دی، د افغانستان تابعیت ولري، تذکره ولري، افغاني شهامت ولري، هغه د خپلو خلقو په وړاندې د خدای په وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه بیا د چا دغسې یو غوښتنه ومني. که څوک احیانا هم دته داسې یو وظیفه ورکړي چې ته خپل پل وران کړي یا خپل سرک تخریب کړي یا خپل بچي وجنې یا خپل معارف بند کړي یا د انکشاف مخه ونیسي، یا علما وجل شي چې دغه ټولنه بې سوادۍ طرف ته جهالت طرف ته لاړه شي د رشد او د انکشاف نه پس پاتې شي. زما په خیال چې د دې دپاره هیڅ توجیه نشي کېدلی. یو سړی چې فقط انسان دی او آدم دی او هغه مکلفیت منی دا کار به ترسره نکړي.
مولوی صاحب همیجامی آقای ارغستانی می نویسم اینا میگن که باید علمای افغانستان، شما از شورای علما هم هستین، از شورای عالی صلح هم هستین، اینا باید یک موقف بسیار جدی از خود در برابر بستن مکاتب توسط مخالفین مسلح دولت نشان بدن. شما چی کرده میتونین به عنوان عالم دین؟
بید شک چې د افغانستان علما په دې برخه کې زیات مسولیت لري. هغوی امامان دي، خطیبان دي، هغوی قاضیان دي، مفتیان دي، او همدغه علما شوراګانې لري. د همدې علماو فتوا او ارشاداتو ته خلک غوږ دي. دغه د علماو شورا ارشاد حج او قاب په معارف کې په زرونو علمای کرام دي. او زه به دا مرزو کوم چې په افغانستان کې علماو ته په دغه حساب رښتیا چې ډیر لوی چانس ورکړل شوی دی. د هغوی اسناد دلته د 12م 14م او اوس حتی په تحصیلات
په همدغه ښوونځیو کې تاسو خپله اشاره وکړه چې په سلګونو قرآن شریفونه، دنیات، نور دینی کتابونه هم سوځول کېږي، که فزیک هم سوځول کېږي، په سر کې بسم الله لیکل شوی دی. لیکن موږ ملای مامان په جماعتونو کې په منبر کې په دې برخه کې څه نه وایي.
زما په نظر د علماو شورا خو مسلسل دغه خپلې مصوبې او اعلامې صادر کړي دي او په کلکه د دې غندنه او تقبیح کړی دی چې ولې مکاتب وسوځولې شي، ولې دروازه بنده شي، ولې د علم مخه ونیولې شي. علمای کرام صحیح ده چې په اطرافو کې په بعضو درجاتو کې په بعضو کې علما که څه خوف او خطر لري، لکه چې مکتب سره جاهلانه برخورد په بعضو وختونو کې کیږي، شاید د علماو سره هم داسې وشي او ترس یې ولري.
موج جدید از بستن و سوختاندن مکاتب و حمله بر اهل معارف موضوع بحث امروز زیر آسمان کبود است. مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح و شورای علما و عضو ولسی جرگ افغانستان، امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان مهمانای برنامه ما هستند. قبلا از شنوندهای ما خواستیم که اگر در مکاتب در مناطق شما مکاتب با مشکلات روبرو هستند، بسته هستند و یا با تهدید روبرو هستند، تماس گرفته نظرشان با مهمان برنامه ما و مهمانای برنامه ما در میان بگذارن. شنونده هم همین لحظه روی خط داریم. به این که شنونده ما بشنویم. بفرمایید شما رادیو آزادی صحبت کنید.
تمامی مکاتب ولسوالی دهیک و اندر برای شاگردان مزدور به خاطر مسدود کردن موتورسیکل.
خب فعلا چطور؟ آل سخنگوی وزارت معارف میگن که باز است.
مکاتب هستم از 26 شهر تا این روز مکاتب ما مزدور است. شاگردان اصلا هیچ روی مکتب روی درس که نمیرن و به خاطر موتورسیکل این مکاتب تمامش مزدور است. به خاطر موتورسیکل مکاتب ما مزدور شده. اگر مکاتب ما با موتورسیکل دوباره خلاص شود، شاید مکاتب ما باز باز شود و شاگردان سر درس بیا و شاید با شما مطمئن شما یک از کارمندای وزارت داخله را همراهتون مهمان میکردیم که ما همراه اینا شما صحبت میکردیم و سوال خود مطرح میکردیم به خاطر که متذکر بند شده اونا به خاطر متذکر با نگرفتن که مطلب را مزدود کردن.
برای چی نو تهدید کردن؟ اونا در مکاتب شما کدام شبنامه پخش کردن یا به
اونا برای معلمین ما تلفن کرده بودن، تلفنی یا برای کدام کس خط اور کرده بود؟ تمام معلمین اونا سرمعلمین ما اصلا جمع کرده بودن در یک جای کلش به اونا اخطار داد که شما مکاتبتان رو بسته کنید تا که متذکر آزاد نشده مکاتب که آزاد نمیتونه.
آیا این معلمین هستن که با مکاتب نمیرن یا شاگرد ها هم جرات نمیکنن نمیرن؟
نه معلمین خوب میره، دون معلمین میره حاضری خود امضا میکنن و شاگرد ها نمیره به خاطر از دیگه مدیر مکتب یا سرمعلمین رو رخصت میکنن به خاطر که مخاق در مکتب شده خوب مسئولیت از برگردن مدیر و سرمعلم نیسته.
بله بسیار زیاد تشکر از تماس تلفنی تو و معلومات. ایمان صاحب حتما شما شنیدین صحبت ما را با شنونده ما که از ولایت غزنی تماس گرفته بودن.
جناب قادر صاحب ببینین یکی واقعیت از دوستای ما قبل از او در ارغستانی صاحب موضوع خوبی اشاره کردن. رقابت های داخلی نباید باعث ازی شود که مکتب صدمه ببیند، مکتب تخریب شود، همچه حوادثی رخ داده قبل از او. یعنی این ناموس ملیستا و موضوعات قومی و یا موضوعات عدم اجازت به موتورسیکل های نارجستر شده چی ربطی به معارف دارد؟ من فکر میکنم اگر هر خواسته و نخواسته خود را از معارف بار آورده بسازیم، بالاخره معارف قربانی خواهد شد و 30 سال قربانی که داده ملت عمدهش ای بود که هر کس منافع شخصی و سیاسی خود در معارف نقطه دیده بود. و موضوعی که از ولایت غزنی صحبت کردن دوست ما، من قبل از این تهدیدی که در غزنی با کوفای وست 41 باب مکتب در ولایت غزنی مسدود داشتیم و داریم، یعنی ما نگفتیم که در اونجا اصلا ما مکاتب مسدود شده نداریم. عکس العمل مردم در این رابطه آنقدر شدید بود که انشاءالله برشان وعده میتیم که در چند روز آینده در شاهد بازگشایی های دیگه مکاتب نیز خواهم بود که سالهای قبل مسدود شده بود، مثل که در ولایت زابور. ولایت زابور یکی از ولایت هایی بود که در اونجا ما رقم بیشتر مکاتب مسدود داشتیم، ولی لله الحمد امروز به طور نمونه ولسوالی د افغان که مکتب اصلا در اون نداشتیم، امروز اینجا با مکتب در اونجا فعال شده. این نمونه خوبی بود از در دیاکم مکاتب مسدود داریم، در زنخان هم داریم و در اندر هم داریم، این واقعیت است، ولی نتونستیم تا هنوز کلشان هم مسدود بسازیم. ولایت غزنی یکی از ولایت های انکشاف یافته در بخش معارف است، ولی متاسفانه در اونجا تهدیدهای جدی و مشکلات جدی هم داریم. از این ما چشم پوشی نمی کنیم. میایم دوست ما که از ولایت پروان صحبت داشتن، من فکر می کنم شاید در تاریخ افغانستان برای ما نشان داده نتونیم که 5000 6000 خواهر ما و شما در دارالعلوم های دینی زیر آموزش باشن. امروز ما با ارقام صحبت میکنم امروزشان، ما در حدود 108 باب دارالحفاظ ها داریم در کل افغانستان و 5000 خواهرای ما در 17 باب دارالعلوم ها زیر آموزش هستن، تعلیمات دینی را پرا میگیرن. بالا و از ما 587 باب، این ارقامی است که در آخر تا آخر سال 90 ما داشتیم. امسال ما در حدود 77 باب دیگه دارالحفاظ ها و مکاتب دینی دیگر را زیر پلان داریم که انشاءالله تعمیر خواهد شد. من مطمئن هستم که این کفایت نمی کنه برای کاملا برآورده ساختن خواسته های مردم ما. اگر میکرد، من فکر میکنم جوانان ما به کشورهای دیگه نمی رفتن و در اونجا برای اهداف دیگه استخدام نمی شدن. ولی در تاریخ افغانستان، در تاریخ معارف افغانستان، این ارقام به سابقه بوده و انشاءالله توجه خاص برشان صورت گرفته.
بر
مدار ورده که دوست ما یادآوری کردن، ببینین په میدان وردګو کې ځینې دغه موضوعات دوی در بکیان موضوع یاد کړل. د پروان ولایت کې هم ما ته د موضوعات را رسیدلې دي. مو پورند ملي اردو یا امنیت ګوننه غوښتنه کړې ده چې تاسو که کومک نشي کولای او کومک خودی کوي خیر دوی سپارځي کې کومک کړی. البته تاسو نه باید یو تهدید په توګه باندې معرف لپاره وای. دوی د خیر وسی په ځینې جګړې یز ځایونو کې کله کله مکاتب تر تهدید لاندې دي. اردو له خارغلي دخول له الحمد دوی ته زموږ سره مرسته کړې او دغه تهدید را فکولو کې زموږ سره امید واقع شوی دي.
موسی اوریدون که ستانه ته ولند جواب ورکړي چې بیا نور ملمنو
زبا ان شاء الله دا او بغه بلغه ورور چې اجي صالح ونځي په نامه باندې
در
د مدغی ولسوالۍ نه تلیفون دی او موضوع زه دوی ته فقط دومره ویل شم چې کنور دی وسنه کې یوازې خو معرف وزارت ټول څه نشي کړلای. یعنی دوی د پسو ګرځي مونږ هر کال د زرو مکاتب او د ایجاد پلان لرو. سخه کال مهم د پلان دی تر اوسه پوری تکمیل شوی نه دي. کنور نه ویراد شي دغه د پوهنې وزارت په دیوانانو کې واقع دی دوی منزل کې زما دفتر
دی هم یو وسیله و دامي ولاره
ان شاء الله ټول موضوع ورته هر کړم او کنوې زما نمبر د واخلې 0 واو یا اتاتی او 0 واو یا 15 زب ان شاء الله د ولایتونو د رئیسایبانو سره وصل کم.
نمبر ته تکرار کوم مګر څنګه نتونستم.
بله
خو 0 واو یا اتاتی او 0 واو یا 15 0 77 88 770 35. ما این نمبر ما سره برای ما خود مر
خپل دریم ملمتار کلای وای شغله موین مرسیال چې په خو د پهنه د وزارت موین و مرسیال صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو منله پدې با خبرونه کې پدې با سو شو چې په څه ډول کېدې شي چې د معارف ته د تهدیدونو مخاوني ول شي شونځي دي سوځیدو او بندیدو مخاوني ول شي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدې شي چې د دولت وسلوال مخالفان نو تقنعات ورکړي شي چې له معارف سره کارونه لري ځکه چې دا یو غیر سیاسي او غیر نظامی ارګان دی.
طالبان سپتا سوتا او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کول سره ډیره مهمه مسله د مکتبونو د ساتلو او د هغه د نوس د نسو زیدلو په ارتباط باندې ستونزه د افغانستان په حکومت کې په مجموعي ډول پرته ده. اولس د حکومت نه فاصله نیولې ده، حکومت ولسی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. هر هغه څه چې مخالفین ګوري چې دا په حکومت پورې تړلې ده، د هغه سره مخالفت کوي. نو بنا ان دا ولسی ملاتړ
تاسو دې مخالفینو یاد کړه، لیکن ولس له دې سره څه ارتباط؟ ولس کله حکومت سره فاصله نیولی؟ مکتب دوی لپاره ده که د حکومت لپاره ده؟
زه رازم دې ټکی ته. دا یو ټکی دا چې ما ویل ولسی ملاتړ دولت او حکومت له لاسه ورکړی دی، خلک نه غواړي چې د حکومت سره مرسته وکړي. مخالفین د دغه فاصلې نه چې ولس ورسره نیولی استفاده کوي، او ولس نشي کولای چې د مخالفینو په مقابل کې د خپل حکومت نه، د خپل نظام نه، د هغو د اداراتو نه، د هغو د مؤسسو نه ساتنه وکړي. اوس د نظام مسله مخالفین عین عمل اجرا کوي، یعنی دا مخالفت د مکتب ورانول، مکتبونو سیزل، دا د حکومت سره مخالفت نه دی، بلکې د حکومت د ټولو مؤسسات سره مخالفت دی. هغه داسې فکر کوي چې دا مکتب د حکومت دی، دا کلینیک د حکومت دی، دا د دا دا مؤسسه تعلیمی د حکومت ده، بنان باید لمنځه یو.
اما مرستیال صاحب، اگر شما به خاطر داشته باشین، شما معین وزارت معارف بودین. خب سوختاندن و بستن مکاتب از یک مدت طولانی به ایسو دوام داره. اگر مخالفت این کار مخالفین مسلح از روی مخالفت کنند، پس فایدهشان در سوختاندن مکتب در چی است؟
متاسفانه کسایی که به در صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان است، اونا هم از سواد و علم و دانش خوب اونا بهره ندارن، اونا هم کافی معلومات ندارن، و اونا هم در اختیار حلقات و اشخاص و افرادی هستند که برشان هدایت داده میشه. اگر اونا از علم بهره می داشتن و اونا با تعلیم و تحصیل اینا ارتباط می داشتن، ابدا این کار نمی کردن، که با تاسف این کار از ناگاهی و جهالت خود از اونا هم است که در بین افرادشان وجود داره. به خاطر یک مکتب سوختاندن بعضن برای زینا پول داده میشه، برایشان هر مسئله و هر حادثه برای مخالفین مسلح افغانستان یک قیمت داره. برای انفجار و انتحار یک قیمت است، بله، برای مکتب سوختاندن دیگه قیمت است، برای شفاخانه سوختاندن دیگه قیمت است، برای یک معلم ترور کردن و شهید ساختن دیگه قیمت است. اینا برایشان قیمت تهیه کردن و اینا به اساس ازو آماده ساختن، به اساس ازو کار میکنن، که این خودش عاملش موجودیت جهل و نادانی در بین این صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان است. ما فکر میکنم اگر به گپ اول خود ما بیاییم، اگر ما پشتیبانی مردمی را برای معارف افغانستان کسب بکنیم، این یگانه راهش است که ما از کسایی که در مناطق و محلات اینا نفوذ دارن، از علمای دین، از امامان مساجد، از معززین و محاسن سفیدان، از اینا استفاده شوه برای وزارت معارف افغانستان و برای قوای امنیتی افغانستان. این نهایت مشکل است که به هزارها مکتب در مناطق مختلف افغانستان خودشان حفاظت بکنن. ما حفاظت مردمی را ضرورت داریم که از مکاتب ما باید حفاظت بکنن، و کسایی که
و در این راستا یک برنامه هم از طرف وزارت معارف ایجاد شده بود در گذشته، به نام شورای معارف بود اگر من اشتباه نکرده باشم.
یک برنامه در وزارت معارف بود برای حمایت از مکاتب افغانستان، که در اوج وزارت داخله هم شریک بود، وزارت انکشاف دهات هم شریک بود، و ریاست امنیت هم شریک بود، و ای از وزارت معارف شروع شده بود تا ولایت، که در اوج والی، رئیس امنیت، رئیس انکشاف دهات.
مؤثر بودی برنامه
در اون وقت؟ مؤثریتش بندازی شد که سوختاندن مکاتب نهایت زیاد شده بود، و اینمی شورای حمایت از مکاتب معارف افغانستان بود که جلو سوختاندن مکاتب تا نهایت گرفت. اما من نمی فهم که او شورا وجود داره یا نداره.
خب پدی برخی که به ایمان صاحب روست رسیل صاحب یادونه وشده په نورو هیوادونو کې، د زموږ په گاوند کې، په اسلامي هیوادونو کې نجونی والکان درس وایي، په انتونونه وایي، او زموږ د دولت د واستوال مخالفان چې اکثره په همدغه هیوادونو کې روزل شوی دي، عمل تلو شوی دي، همه غیلی دلی دي، استادان یې ماغه دي، لیکن بیا کله چې افغانستان ته راشي، نظر بل شي دی. افغانستان په برخه کې د افغان شوزو لپاره تعلیم ناروا بولي، خو په پاکستان کې یا په ایران کې یا په سعودي عربستان کې څه نه وایي، اوس دوه کاله مخکې د سعودي عربستان یوه احصایه وه په هغې کې ویل شوي چې د کال 15,000 نجونې د سعودي عربستان له پوهنتونونو څخه فارغې شي. هلته هېڅ خبره نه ده، لیکن په افغانستان کې بیا دې شیانو سره حساسیت شي. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
زه فکر کوم دا مسله بخای تاسو سیاسي تعبیر کوي، اما زه په دې فکر کوم چې په سیمه کې د افغانانو د یو مشخص قوم په وړاندې یو دسیسه روانه ده، او دا دسیسه د مختلفو حلقاتو لخوا د سیمې د هیوادو لخوا ده. د دوی هم وجل کیږي، د دوی کورونه ورانیږي، د دوی مکتبونه سیزل کیږي، او هغه څوک چې بیا داغونه ژوندۍ پاتې شوي او خلاصون پیدا کوي، دوی غواړي چې دا خلک بیا علمه د په جهالت کې پاتې شي. دا یو ډېر لوی سیاسي دسیسه د دغه خلکو په مقابل کې په سیمه کې چې باندېنی حلقاتو پورې تړلې دي دا روانه ده.
د ملګرو ملتونو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښوونځیو په سوځېدو او بندیدو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده، خصوصا په دې وروستیو ورځو کې چې د ښوونځیو د بندیدو لپاره اقدامات د دولتي وسلوالو مخالفانو له لوري زیات شوي دي. زما پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه څومره مرسته کولی شي؟ آیا ملګري ملتونه دومره اثر لري چې د دولت وسلوالو مخالفانو باندې د معارف په ضد اقداماتو باندې تاثیر وکړي او غوښتل دي
راوګرځي؟ څاروان سره کوم معرف د حفاظت لپاره هغه اساسي ګامونه چې ضرورت یې ډیر آسان دي، هغه فرته چې ضرورت دې ته نشته دي چې ملګری ملتونه یا نور سازمانونه په دې اړه باندې اعلامیه صدري او نه د حل لار ده. راځي د دې تشریفاتي وضعیت نه تیر شو، معرف نه دومره تشریفاتي وضعیت ته ضرورت لري او نه په دې باندې نه یوازې چې ساتلای نه شو. سید یو امید به وي په نړیواله کچه به دغه غندنه مهمه ده د نورو ملتونو ورته پم کېږي چې ولې یو ملت په سیستماتیک ډول باندې خپل اساسي حقوقونه خپل خدادادي حقوقونه محروم دی، دا یو څه کومه کول شي. اما هغه ډله چې تروسه پورې معلوم ادرس نه لري، ته څنګه هغه محکوموي؟ ولی ولس دې ته آماده کیږي نه، په دې کې ولی مرسته نه کیږي؟ ولی دغه حق هغه ملت دې ته آماده کیږي چې د خپل حق نه اساسي دفاع وکړي؟ ولی دغه مرسیال سب ډیر مهم موضوعات ته اشاره وکړه، دا موضوعات ولی داسې برنامه‌ریزي شوه دي؟ دا ټول د نگرانۍ او اندېښنې او د سوال ځایونه د فکر کم نړیواله ټولنه کول شي چې دغه د حل لپاره اساسي حلاره پیدا کړی. په نورو موضوعاتو کې سیاست او داشان بځایفت لري، اما په دې ځکه چې ځکه ځایف نه لري چې مونږ خپل معصوم شاګردان بیرته نشو عمرونه چټول چې د سر نه بیرته مکتب پر پایل کوو، چې د ځل خو صحیح نشول د سر به بیرته پایل کوو. په دې کې باید نه نه تفزيري وي، دا اساسي حقوق باید کما حق هو ورکړل شي خپل ملت ته. او زه فکر کوم د دون نور نورینونه هم پیدا کېدل شي. دا سیمه موضوع ډیر ترجیره پوری تشریفاتي دي، د دین آسان د حل لري هم شته دي. زه فکر کوم که پاغه باندې غور وشي هغه به مستمر د معرفت حفاظت لپاره لري.
زم نه لرو، لیکن د متین صاحب په څرګندونو باندې که مولوی صاحب یو لنډه تبصره وکړي، دغه سوال زما هم اساسي سوال هم ده و چې دینی عالمانو ملایان سعیده چې طرز تفکر به اوس بدل شوی د مکتب په ارتباط، په زړه کې مني چې مکتب سم کار دی په هغې کې دینی علوم ښودل کیږي، که ساینس ښودل کیږي، که پښتو، که دری، که نور مضامین ښودل کیږي، لیکن له دې سره سره خلق همدا شکایت لري چې دوی هیڅ کلم په منبر ښکاره نه شول چې د مکتب دفاع وکړي، له خلکو وغواړي چې لوڼې او زامن واستوي مکتب ته. دا ولې؟
بل زم ټولو ورونو چې رابطه وکړه سلامونه ویل، هغوی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او مننه ترې کوم که بیا وخت ونه رسیږي موږ ته. عبدالمتین صاحب د علمان هغه سوال په ځای دی چې علما ډیر دې ته توجه نه کوي. په ډیرو ځایونو کې زما په خیال چې دې ته ضرورت هم نه دی پېښ شوی چې خامخا د علما په دې باره کې فتوا ورکړي او تقریر دی وکړي او تبلیغ دی وکړي، ځکه چې هلته ټول ولس د علماو په شمول د معارف همکار دی. دا چې بعض ځایونو کې لکه د غزنی مشکلات ذکر شو یا هلمند کې ورور خبره وکړله یا بعضې نورو ځایونو کې، دا به موږ ځان سره نوټ کو. شورای علما کې موږ دغه ولایتونو نمایندګان لرو، هلته ولایتي شوراګانې لرو، د ارشاد حج اوقاف طرف نه هلته علما معذب دي، خطیبان دي. کوشش به وکړو چې هغوی سره دا خبره وکړو چې د معارف په رابطه باندې د خلکو د توجیه دپاره او د تنویر د اذهانو دپاره او د معارف په اهمیت باندې هغوی خبرې وکړي. او دا چې ډاکټر اشرف صاحب د ننګرهار نه هم ښې خبرې ته اشاره وکړه چې زمونږ ولس کې هم ستونزه شته ده، یوازې په مخالفینو کې یا په دغه جنگي قوتونو کې دا مشکل نه دی. دغه هم رښتیا ده چې په ډیرو وړو وړو خبرو قومونو ترمنځ مشکل پیدا دی او هغه کې معرف ته صدمه رسېدلې. موږ د ازادۍ د راډیو د لارې ټولو وطنوالو ته ویو چې اول خو دغه منفي رقابتونه باید ختم شي او که بیا هم پیښیږي باید معرف ته پکې صدمه ونه رسیږي. زه به دا هم ارزو کوم چې علما کرامو داسې هم نه ده چې په دې رابطه توجه نه ده کړې. ما ارزو که چې څوک راته د علماو شورا د همدې مطبوعاتو د لارې د تلویزیونونو د لارې د جرایدو د لارې خپل هغه فتوی او مصوبې اعلامیې هغه صادر کړي دي او ټولو هیوادوالو ته رسیږي. او د ازادۍ راډیو خو داسې ده چې هر کور کې څلیر ساعته یو څوک هغه اوري او د دې مسایلو نه خبریږي. خو بیا هم د علماو په رابطه موږ به کوشش وکړو چې څومره د رسیدګي کولی شي او څومره په دې باره کې قرباني ورکولی شي او څومره د دې غږ موثر دی انشاءالله خپل غږ به اوچتوي.
جان سپاس از شما مولوی صاحب. ایمان صاحب میخوایم نظر شما را بشنویم در این مورد که شما قبلا گفتین که همه حملات یک بر مکاتب صورت میگیره و بسته شدن مکاتب این مقیس در این مورد توضیح بدین که علتش در این وقت سال و حالی که این مکاتب بسته شدن و سوختانده شدن و به اعتیاد اهل معارف کشته شده علتش چیست و شما چطور در قسمت بسیج ساختن مردم برای دفاع از معارف چی کار کرده میتونین؟ بفرمایید.
ببینین ای به خاطر ما مقطعی میدانم که مطمئن هستم که مردم حمایت میکنن و ای پلان شؤم اشخاص مجهول الهویه که خیانت ملی با اونا انجام میدهند جلویشان میگیرن و صد میشوند. ما مطمئن هستم و اگر این نمی بود همکاریشان ما با هم بالای همکاریشان اعتماد داریم. ما خدا نخواسته امروز شاید شاهد مسدود بودن به هزارها مکاتب می بودیم. این مقطعی است بسیار به شکل تکتیکی به وجود آمد در جاهایی که اصلا تصورش نمی کنی. ببین در ولسوالی رستاق ولایت تخار مسمومیت به وجود میاد. در ولایت بامیان که بهترین معارف پیشرفته ترین معارف در اوجا داریم در اوجا مسمومیت به میان میاد. موضوعش اوناس در میدان وردک تهدید می شود، در مرکز میدان شهر تهدید می شود. یعنی اونا می پامن اگر حمایت مردم امرای معارف نمی بود ما فکر می کنم از یک سر آغاز می کردن و به دیگه سر ختم می کردن. مقطعی به خاطر است که مردم شدت این تهدیدها در ولایت غزنی بود و در اوجا حمایت کردن و این حمایت باید تشدید یابد دیگه تا راه باز شود برای بازگشایی مکاتب دیگه که تا هنوز متاسفانه مسدود هستند و اولادای ما و شما از رفتن به مکاتب محروم هستن و از حقوق اساسیشان محروم هستن. دیگه موضوع مهمی است که ما فکر میکنم اساسا مشکل در این است که مردم تا هنوز کاملا از واقف نیستن که این حق در مجموع و در اولویت از آن اونا است و اونا باید در اول حفاظت کنن و از امی علت است که علمای کرام ما تا هنوز جرأت از این را کاملا نیافتن. به شکل تشریفاتی قسمی که مولوی صاحب اشاره کردن مصوبه ها و اعلامیه ها امروز دردهای ما را التیام نمیداد. به این اساس به شکل اساسی و با مردمی برنامه مردمی قسمی شود که علمای کرام ای حق برشان از نگاه اسلام تبلیغ نماید. من فکر میکنم رای اساسیشان ای است و تا هنوز مردم مشکلی است که مردم ای را در اولویت از آن خود ندانسته کاملا. من مطمئن هستم که همکاری کرده و همکاری جریان داره. برنامه ما قسم است جناب حبیب صاحب که ایجاد شوراهای حمایت از معارف برای مداوم ادامه داره. اگر امروز 15500 با مکتب داریم برای 12000 و بیشتر از آن ما شوراهای حمایت از معارف داریم و این روز به روز و گسترش میابد. ما فکر میکنیم که نتایج خوبی داشته با وصفی که کلن نتانستیم این رقم مکاتب مسدود را از بین ببریم ولی حداقل تانستیم که اگر وضعیت امنیتی رو به وخامت گرایده ولی الهی الامد این رقم بالا نرفته و بل نه تنها که بالا نرفته بل کاهش یافته. ما فکر میکنیم اگر این به همین منوال ادامه یابد مطمئن هستم که نمونه های خوب مثل که شهادت شاه محمود در ولایت هلمند که اگر به جان خود از معارف دفاع کرد و خودشان شهید شد ولی مکتب را از انفجار مین خائنین ملی نجات داد. اگر همچون نمونه های یا شهادت همراهان رئیس به معارف ولایت پکتیکا و زخم برداشتن خودشان این نمونه های خوب است که ما میتونیم به حیث آلگو برای حمایت جلب حمایت مردم استفاده کنیم. من فکر میکنم مردم ما غیور هستن، اگر دیروز در مقابل اشغالگران خارجی استاده شده ولی این موضوع رو از یاد نبرن که این دشمنای اجتماعیشان در چهره اجتماعی با نامهایی که از اسلام سو استفاده میکنن هویت اونا رو دزدی میکنن و هویت اولادهای اونا و با آینده اولادهایشان سعوده و معامله میکنن. من فکر میکنم مسئولیت اونا امروز بسیار خطیر و عظیم است و باید به شکل جدی بالاتر از ناموس ملی در مقابل استادگی کنه.
پتمن صاحب ما کم چی پریورسوی که زموش ملمه و وی پا غصی مو که چه شوانزی بند شوی یا سوزول شوی پیغو که و بله غمیزه دا هم ده چه ده گنو نورو نوی جوری دون که شوانزوی مخهم نیول شوی ده پا هم ده سراخ پروان پای ترسه وزه که چه وقت نور نلرو ده پوهن ده وزارت لقدر من او محترم ویاند شاغل امان الله ایمان او دغرز د علماء د شورا لغړی مولوی صاحب شاهزاده شاهد څخه مننه کوم چې بلنه و منله او ترپای را سره پاته شول.
بله، همچنان از شنونده های رادیو آزادی تشکر میکنیم که ما را همراه بودن و از طریق رادیوهایشان به بحث ما گوش دادن و همچنان از طریق تلفن و فیسبوک نظرشان با ما شریک ساختن.
Sean.